السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو نن د جمعې ورځ او د 2023 کال د سپټمبر 23 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د پاکستان په وروستیو سیلابونو او دا شان هلته پر سیاسي حالاتو تاسو ته معلومات ترکو. 19 پروګرام د مشال راډیوي مجله هم لرو اوریدل یې مه هیروي. خو لومړی راځو د دې سات خبرونو ته. وزیر اعظم شهباز شریف بلند ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته وینا کوي. د خیبر ضلع په جمرود کې د وسلوالو په ډزو کې یو ځایي پولیس پای وژل شوی او په ایران کې د مهسا امینی تر وژنې وروسته په مظاهرو کې 19 کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف نن د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی غونډې ته وینا کوي. د سرکاري ریډیو د یو خبر لمخې په خپل وینا کې به وزیر اعظم د پاکستان د وروستیو سیلابونو د تاوانونو او هلته د مرستو پر رسولو د بیا بحالۍ پر کارونو زیاتې خبرې کوي. بلخوا پرون د سپټمبر پر 23 شهباز شریف د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري انټونیو ګوتریش سره لیدلی. د دغه لیدنې وروسته شهباز شریف تېره شپه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د انټونیو ګوتریش سره د سیلاب متاثرینو په بیا بحالۍ او هلته د مرستو پر رسولو زیاتې خبرې شوې دي. ځینې پاکستانی رسنۍ خبر ورکوي چې انټونیو ګوتریش په دغه لیدنه کې ویلي چې دوی به ډېر زر په امریکا او یا اروپا کې د پاکستان د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره د ډونرز کانفرنس په نوم یوه غونډه کوي چې پکې به له نړیوالو نه د پاکستان سره د مالي مرستو او هلته د ماحولیاتي بدلونونو د اثراتو د راکمولو لپاره د یو نظام پر جوړولو خبرې کوي. د خیبر ضلع په جمرود کې د وسلوالو په ډزو کې یو ځایي پولیس اسپای وژل شوی او د پولیسو په ځوابي ډزو کې یو وسلوال هم وژل شوی دی. د خیبر ضلع د پولیسو بیان ظهیر اپریدی د سپټمبر پر 23 مشال ریډیو ته په یو لیکلي بیان کې ویلي چې تېره شپه د جمرود په نوې آبادۍ سیمه کې وسلوالو د پولیسو په یوه ډله حمله کړې چې په نتیجه کې د پولیسو یو سپایي محسن اپریدی وژل شوی دی. د بیان له مخې دا حمله هغه وخت شوې چې د پولیسو یوې ډلې په نوې آبادۍ سیمه کې گشت کاوه و چې وسلوالو پرې ډزې وکړي. تر اوسه د دغه پیښې ذمواري چا نه ده منلي. د خیبر پختونخوا د ساربو د چارو یا لایف سټاک اداره وایي په صوبه کې تر اوسه د سیلابونو له وجې 350 سره چرګانو له 6000 څخه زیات څاروي مړه شوي دي. د صوبې د لایف سټاک د محکمې مشر ډاکټر علمزیب د سپټمبر پر 23 مشال ریډیو ته وویل د خلکو مالونو او ساربو ته تر ټولو زیات تاوان په ډیر اسمل خان ضلع کې رسیدلی دی. نوموړی وایي
تقریباً 25,000 گڈی بزی اور ٹوٹل منسرا 89,000 اموات منسر شیو سب
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د قدرتي افتونو د نظم ادارې NDMA روانه اونۍ ویلي چې په هغه هیواد کې د سیلابونو له وجې تر 100,000 زیات څاروي وژل شوي دي. په دغو کې زیاتره اوبه وړي او ځینې بیا د سیلابونو له وجې د پیدا شوو ناروغیو او یا د خوراک د کمی له وجې مړه شوي دي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د نړیوال هیکر ډلې فعالان وای په ایران کې غنی سرکاري او حکومتي وبپاڼې د نامعلومو کسانو لخوا د انټرنیټ نه لری کړل شوې دي. دا ګام د هغه مظاهرو په حمایت کې پورته شوی چې په ایران کې د پولیسو په حراست کې د یوې 22 کلنې انجلۍ مهسا امینی تر وژل کېدو وروسته پیل شوې دي. په دغو کې د ایرانی ولسمشرۍ وبپاڼه، د فارس سرکاري خبري اجانس او د ایران د طبي څېړنو مرکز وبپاڼې شامل دي. د سپټمبر په 6 د یوې نامعلومې ډلې لخوا پر ټویټر یو ویډیو خپره شو چې پکې د مظاهره چانو او د خوځو د هغونو خوندې ساتلو مرسته خودل شوې. په دغه ویډیو کې چې معلومه نه ده د چا لخوا خپره شوې، پکې د مهسا امینی د وژل کېدو په اړه په یو بدل شوې اواز کې ویل شوې دي چې ایراني ولس یوازې نه دی او دوی مرسته کوي. د مهسا امینی تر وژنې وروسته په ټول ایران کې مظاهره پیل شوې دي. د مظاهرو لړۍ د ایران اتیو خارونو ته غځېدلې ده. بل خوا تیر ورځ د سرکاري ټلویزیون د یو خبر مخې د تیرو شپږو شپو راهیسې په مظاهرو کې تر دې تمه د اولسو کسانو زیات وژل شوي چې پکې پولیس او مظاهرچیان شامل دي. او بل خبر دا چې د شلوریز کرکټ په سیالیو کې پاکستان پرون په کراچۍ کې د سپتمبر پر 28 انګلستان ته په 100 وکټو ماتې ورکړه. لومړی بیټنګ انګلند وکاو پاکستان ته د 200 رنزونو هدف ورکړ چې په جواب کې پاکستان دغه هدف په اخیری اوور کې ترلاسه کړ. بابر اعظم په شپږ شپېتو بالونو 110 رنزونه جوړ کړل. دا پر وو میچونو جوړ د دغه سیریز دویمه لوبه وه. لومړی لوبه انګلند ګټلې. دا خبرونه تاسو مشال ریډیو ته غوږیو. څنګه چې موړاندې په خبرونو کې باورې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف نن د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی او اویایمې غونډې ته وینا کوي. تمه دا په خپل وینا کې به نوموړي زیاتې خبرې د پاکستان پر سیلابونو، هلته د رسیدلو توانونو او سیلاب ځپلو ته پر مرستو رسولو وکړي. نوموړی چې دا وخت په نیویارک کې د جنرال اسمبلی په غونډه کې ګډون لري، د خپل سفر پر مهال یې د ځینو نړیوالو مشرانو سره هم لیدلی. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف نن د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی غونډې ته وینا کوي. د سرکاري ریډیو د خبر لمخې په خپل وینا کې به وزیر اعظم د پاکستان د وروستیو سیلابونو د تاوانونو او هلته د مرستو پر رسولو د بیا بحالۍ پر کارونو زیاتې خبرې کوي. بلخوا پرون د سپتمبر په 28 شهباز شریف د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري انتونیو ګوتریش سره لیدلې دي. د دغه لیدنې وروسته شهباز شریف تېره شپه په خپل ټویټر پاڼه کلی چې د انټونیو ګوتریش سره د سیلاب متاثرینو په بیا بحالۍ او هلته د مرستو پر رسولو زیاتې خبرې شوې دي. نوموړي لیکلي چې د ګوتریش پاکستان ته پر سفر او له سیلاب ځپلو سره د مرستې پر خودلو یې د هغه مننه کړې ده. ځینې پاکستانی رسنۍ نن خبر ورکوي چې انټونیو ګوتریش په دغه لیدنه کې ویلي چې دوی به ډیر زر په امریکا او یا اروپا کې د پاکستان د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره د ډونرز کانفرنس په نوم یو غونډه کوي چې پکې بالا نړیوالو نه د پاکستان سره د مالی مرستو او هلته د ماحولیاتي بدلونونو د اثراتو دراکمولو لپاره د یو نظام پر جوړولو خبرې کوي. شهباز شریف او ګوتریش پرون د سپتمبر په 28 د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په ودانۍ کې د پاکستان د سیلاب متاثرینو د عکسونو یو نندارتون ته هم ورغلي ول. په دغه عکسونو کې د سیلاب ځپلو خلکو کړاو او تکلیف خودل شوې دي. وزیر اعظم شهباز شریف دا وخت امریکا ته د خپل څلور ورځنی سفر پر مهال په نیویارک کې دی او د ملګرو ملتونو په وو او یا مغونډه کې ګډون لري چې دغه غونډې پر مهال یې د ځینو نړیوالو مشرانو سره هم خبرې کړې دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د پاکستان چیف جسټس عمر عطا بندیال د پاکستان تحریک انصاف له قومي اسمبلی نه مستعفي غړو ته ویلي چې باید بیرته پارلمان کې کینی، ځکه چې د دوی د مستعفي کېدو له وجې د دوی د حلقو خلک په پارلمان کې د نمائندګۍ نه بې برخې کیږي. دا له هغې وروسته ده چې د روان کال د اپریل په 10 اپوزیشن ګوندونو د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان ضد عدم اعتماد تحریک وړاندې کړ او هغه یې د وزیر اعظمۍ له چوکۍ لرې کړ. له دغې وروسته د پاکستان تحریک انصاف یو سل دیرویش غړو د قومي اسمبلی نه خپلې استعفاګانې ډیپټي سپیکر ته ورکړې. بلخوا پاکستان تحریک انصاف ګوند وایي د ګوند چیرمین به یې پارلمان ته د بیرته تګ یا نه تګ فیصله کوي. نور تفصیل د سراج صحیح نور.
اسلام آباد کې د ستمبر په 22 د سپریم کورټ د چیف جسټس عمر عطا بندیل په مشرۍ کې دوتنی جرګهګۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی مستعفي شوي غړو ته مشوره ورکړې چې بیرته پارلیمان کې کینی، ځکه چې د دوی د استعفاګانو له وجې د دوی د حلقې خلک په پارلیمان کې له نمائندګۍ بې برخې پاتې کیږي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی یو سل درویش غړو د پاکستان انتخاباتي کمیشن ته پلی استفاګانی ورکړی چې پر الیکشن کمیشن وای دوی به یې ور په ور منظور وی. او دغه لړکی د روان کال د جولای په 28 نیټه د پی ټی آی د یو لز د قومي اسمبلی د غړو استفاګانی منظور کړي، خو پاکستان تحریک انصاف ګوند وای پای د دوی د ټولو غړو استفاګانی په یو ور منظور کړي او په هغه حلقو زمینی انتخابات وکړي. دغه لړکی پی ټی آی سپریم کورټ کې یو درخواست جمع کړی وو چې سپریم کورټ الیکشن کمیشن ته حکم ورکړي چې په یو وار د ټولو غړو استعفاګانې منظور کړي او زمینی ټول ټاکنې وکړي. د خیبر ضلع نه د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي اقبال پریدي مشال ریډیو سره خبرو کې د ستمبر په 22 د شپې ناوخته اووی دوی تر هغه پارلیمان کې بیرته نه کینی تر څو ورته عمران خان حکم ورنکړي.
موږ دا وایو چې تر کومه پورې مونږ لیدل دي نو عمران خان زموږ چیرمن د عدل یا ډیر لوی احترام کوي تر کومه پورې چې د دې خبر تعلق ته یا چیف جسټس نو پاغي کې به زموږ د چیرمن د فیصلې ضرورت وي چې تر کومه پورې د چیرمن فیصله نه وی راغله تر هغه پورې د تحریک انصاف کاندیدیټ یا د هغه حکومت ایمنیز دی هغه د پارلیمان غړي دی په یو صورت مې سملېلا نشیټلې دا د پارټي د چیرمن فیصله ده
په پیښور کې خبريال او د سیاسي چارو شنن کې محمود جان بابر مشال ریډیو ته د سپریم کورټ او د پاکستان تحریک انصاف غون د دریس پاړه وې
زه په خپل دا غنمه چې دا یو داسي ټیکټکس دی دا داسي بهاني دی چې تحریک انصاف کوي چې په نظام کې ناستم دی په صدرې سلور صوبو کې حکومت هم دی او د اغه نه باوجود غواړي چې مونږ دی خلکو ته وایي چې ګورم خو استفاګانې ورکړې دي اصل خبره دا ده چې تحریک انصاف دا غواړي چې هغه دی د ملک د خلکو سره نمائندګي اصل کوي او حکومتونه ختمول غواړي د لپاره په کار دی د پنجاب حکومت دی ختم کړي او د خیبر پختونخوا حکومت دی ختم کړي د دې مسله په خپل حل شي انتخابات به وشي
دا نه هغه وروسته چې دروان کال د اپریل په 10 نیټه متحده اپوزیشن ګوندونو یا پی ډی ایم د هغه وخت د وزیر اعظم عمران خان ضد قومي اسمبلی کې عدم اعتماد یا د بے باوري تحریک وړاندې کړو او عمران خان یې د وزیر اعظم له چوکۍ لری کړو او د مسلم لیگ دون صدر شاباش شریف د ټولو اپوزیشن ګوندونو لخوا متفقہ وزیر اعظم وټاکل شو هغه وخت د خارجه چارو وزیر او د پاکستان تحریک انصاف ګوند وایس چیئرمن شاه محمود قریشی اعلان وکړو چې دوی د قومي اسمبلی د چوکۍ استعفا ورکوي بیا وروسته د قومي اسمبلی ډیپټی سپیکر قاسم سوری په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې دته د پاکستان تحریک انصاف د یو سل درویش د قومي اسمبلی غړو استعفاګانې ترلاسه شوي او د یی د نوري منځوري لپاره الیکشن کمیشن ته لیږي
د خیبر پختونخوا د خزانه د صوبایي محکمې لخوا د سپتمبر په 28مه د خبرشي بیان تر مخه پختونخوا صوبه د 215 او یا عرب روپو د کمی سره مخامخ ته د خزانه د محکمې لپاره د اطلاعاتو مرستیال ډایرکټر عطا الله خان د سپتمبر پر 28مه مشال ریډیو ته ویل چې له وفاقه د بجلی د خالص ګټي د یو شپېته عرب روپو او نورو بقایجاتو د نه ملاوېدو په وجه صوبای حکومت ته مالی خساره سره مخامخ شوې دي نور تفصیل له پیښوره غلام غوس راکوي
د خیبر پختونخوا د خزانه محکمې په پختونخوا صوبه کې د وفاقي حکومت نه د بجلی د خالص ګټي او نورو بقایجاتو د نه ملاوېدلو په وجه د لوی مالی خساره خبرداري ورکړې دي د خزانه د صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه لخوا د مشال ریډیو په شمول بیلابیلو رسنیو ته په استولې شوې معلوماتو کې ویلې شوې دي چې په موجوده وخت کې خیبر پختونخوا صوبې ته د 215 عرب روپو ضرورت دی او که وفاقي حکومت پختونخوا صوبې ته د بجلی د خالص ګټي د یو شپېته عرب روپو په شمول وفاق ته ورپوري نور بقایجات نه ورکوي نو صوبایي حکومت به د لوی مالی خساره سره مخامخ کیږي په دغه اړه د سپتمبر په 28مه نیټه د خزانه د محکمې لپاره د اطلاعاتو مرستیال ډایرکټر عطا الله خان مشال ریډیو ته وویل
پختونخوا چونکی د بلوچستان او د نورو د ملک د نورو سیمو په شانتي وړه صوبه ده غټي سی بي چې کم دي نه غخپل ریوینیو په خپل جنریټ کوي او ملک تم ورکی زموږ ته زیات تر محاصل چې د وفاق ناراضي ټیکسونو په مت کې راضي یا چې کم دي نه د بجلی د خالص منافع په مت کې راضي وس چونکی قبایلی ضلع مرچوي دي هغم دي موجوده حالاتو کې 215 یا عرب روپۍ چې کم دي دا موږ ته د صوبې ته شارټیج دی یا دا پیسې زموږ سره کمې دي په دې کې د زمزلا فنډز دي دغه شان د بجلی خالص منافع ده
پختونخوا صوبه کې د مالی مشکلاتو د راپورونه په داسې مهال مخې ته راغلي دي چې په خیبر پختونخوا صوبه کې د سیلابونو په وجه هم صوبایي حکومت د سختو مالی مشکلاتو سره مخ دی او د خزانه د محکمې د شمیرو تر مخه تر دې دمه په پختونخوا صوبه کې د سیلابونو په وجه د یو سل 2 عرب روپو د مالی توانونو اندازه لګولې شوې ده په پیښور کې د بجټ په چارو نظر لرونکي خبريال ایرپان خان وایي دا مهال په پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي حکومت او په مرکز کې د مسلم لیگ نون په مشرۍ د اتحادي حکومت ترمنځ د سیاسي اختلافاتو په وجه به دا آسان کار نه وي چې د صوبې او مرکز ترمنځ د بقایجاتو مسله به زر حل شي عرفان خان وایي صوبایي حکومت په دې وجه د مالی خسارې نه د ځان بچ کولو لپاره له بهره د قرضو اخیستلو لپاره هم تیاری نیولې دی.
د وفاق نه کومې پیسې ترانسفر کړې دي، 15 روپۍ هغه نه دي ترانسفر شوي، هغه نه دي ورکړې شوي. چې کومه د خپل بجلی خالص منافع وا نت هایډل پرافټ 1.5 روپۍ نو هغه نه دي ورکړې شوي. چې کوم سیلاب راغلی دی نو هغه د خیبر پښتونخوا انفراستراکچر د هغې نورو سیزونو د زیان رسولې نقصان رسولی او د هغې چې کوم اعداد شمار دي نو هغه 1.2 روپۍ دي. نو چې دا ټول را جمع کړي نو دا 215 روپۍ جوړیږي. نو حکومت وایي چې موږ سره دوه لارې دي چې موږ به دا کمی پوره کوو. یو خدا چې د دوی کوم خپل آمدن ذرایع دي، ذریعې دي، ریسورسز دي، نو هغه به موږ زیاتو. نو دویمه لار دا ده چې هغه وایي موږ د عالمی بینک نه قرضه اخلو کوم چې په اربونو روپو کې ده.
وفاقي حکومت تر دې دمه د صوبایي حکومت د بقایاجاتو د غوښتنو په ردی عمل کې سندې ویلي. خو روانه اونۍ د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د خزانه صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه په وفاقي حکومت تور پوری کړی وو چې هغه په صوبه کې د تحریک انصاف حکومت ته د خپل بقایاجاتو په نه ورکولو سره غواړي چې د هغه صوبایي حکومت د مشکلاتو سره مخ کړي. خو په پښتونخوا اسمبلی کې د حزب اختلاف غړو بیا په صوبایي حکومت نیوکې کړي وي چې په وفاق کې د عمران خان د حکومت په دور کې هم صوبایي حکومت له مرکزه خپل ټول بقایاجات نو ترلاسه کړي او د مالی خسارې دا صورتحال د هغه وخت نه را روان دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، په خیبر پښتونخوا کې د ډینګي ناروغۍ وبا خبره شوې ده. د صحت محکمې چارواکي وایي د 28 سپتمبر پورې راغونډ شوو معلوماتو تر مخه له 5500 نه زیات کسان په دغه ناروغۍ اخته شوي چې په کې شپږ تنه مړه شوي دي. په دغو کې له مردان، پېښور، چارسدي، نوخار او خیبر ضلعونه تر ټولو زیات کیسونه رپورټ شوي دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د صحت چارواکو پر خلکو غږ کړی چې په کورونو کې دننه او بهر د اوبو نه جمع کوي او د سکلو د اوبو لوخ دی پټ ساتي. نور تفصیل د شبیر احمد جان نور.
حکومتي شمیرې خای چټوله خیبر پښتونخوا کې تر دې دمه 15 سیوا خلق ډینګي ماشي ناروغه کړی دي چې پکې د ټولو زیاتې اغزمنې ضلع نوخار، مردان، خیبر، پېښور، هریپور او چارسده دي. او دا حساس هم ګرځولې شوې دي. شپږ تنه وجلې چې پکې سلور خیبر او یو مردان او نوخار کې دي. دا خیبر ضلع منظور اپریدي د ضلع انتظامی او صحت محکمې نه سخت ګیله من دي.
نورس پروس دا بیماری زیاتیږي او خلق دا غینه نور په رنځمان اخته کیږي او ای سی یا ډی سی په کار ده چې د ډینګي د خاتمې لپاره کوټل اقدامات وکړي.
دا نوخار کاکا صاحب سیمې ناظم حیات شیروای د دوی سیمه کې هم ګڼ شمېر خلک ناروغه کړي چې پکې مړه شوي هم دي. خو ضلع انتظامیه یا متعلقه حکومتي چارواکي دغه سیمو ته نه ورغلي او نه د دې رنځ مخنیوي کې سنجیده ښکاري.
زمونږ نوخار کې خیشکو کې په پورې نوخار چې کم دی دا سیلاب راغلی دي. سرخوش علاقو کې دا ډنګي مسله هم روچته شوې ده. خو دا د سیلاب نه مخکې د مونږ په بدرخو کې او اکوړي کې ډېره وه. خو دا مونږ ته تقریبا د هغه ځای نه راغلي ده او نن کاکا صاحب د هغې په لپیټ کې راغلی دی. د حکومت چارواکي چې څومره دغه نو یو خو هغې تر څه پورې د دې ویزټونو
خو د ډنګي او نورو ناروغو لپاره د صحت محکمې خصوصي څانګې مشر ډاکټر شافی اصل اپریدی وایي چې روزانه د دې سیس کتنه کیږي چې کومې اغېزمنې سیمې دي، هلته سپرے، لوګي، مچردانی او د ولاړ اوبو صفایانی کیږي او کنه. او ټولو ډیپټي کمشنرانو ته په دې اړه د چیف سیکرټری خیبر پښتونخوا لخوا سخت هدایات هم جاری شوي چې د غرض د مخنیوي لپاره کوټل ګامونه پورته کړي.
چیف سیکرټری په لیول باندې یو ډینګ اکشن پلان یې پرو شوی دی. ټول ډیپارټمنټ په دې کې رول دی. موږ ټیمونه دي، لی ډبلیو زی، نور خلک دي، عالمانو په ترڅ سکولونو په ترڅ د بیماری خلاف چې کوم دی موږ اویرنس کوو چې خلک خبر شي، پرې کوو په کورنو کې بهر فوګینګ کوو. خو یو خبره تاسو ته کام چې کومه لکه ادیم مستقل او 90% افیکټیو حل دغه موثر آر یو ځکه چې بو ولاړی د خطر شپې کور نه نوي ک بهر چیف سیکرټری به پښتنه کې آر یو ډی سی ته کلیر کټو چې تاسو کار دی او دا کار چې کم دی دې ته پوښتنه کیږي. بو یو مسله دی چې دې کې موږ غا علاقو کې سپې کو چې کم کې ما شی یو کم کې کیسونه راځي.
بل خو د صبح مختلفو غټو روختونو کې په خصوصي توګه چې کوم سمو کې دغه رن سیوا دی ځانګړي واډونه هم جوړ کړی شوی دی چې پکې د ډنګي ویړیا درملنه کیږي. ډاکټر شاه فیصل افریدی د دې ماشی او د ناروغۍ د علاماتو په خپل باندې وایي چې دا غټ او برګ ماشی دی او د انسان چیچلو یا خوړل ورستو دا غزمن کس سخت تبه د وجود د جوړونو او د هډوکو سخت دردونه شي د زړه کچه کېدل الټه راتل دا د دې وړومبي علاماتو کې دي. دی وایي 90% اغیزمن خلکو کې علامات نه وي او نه ورته روغتون کې د داخلېدو ضرورت وي. دغه ډول 2% خلک داسې وي چې پکې هسپتال کې داخلي ضرورت وي چې د علاج وروستو زیاتره روغ شي، ولې د دې نه د مرګ شرح 1% ده او په هغه کې هم که په وخت علاج او درملنه وشي نو دغه ویره هم ختم شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون باچا هنري غړې
په 1 بجا،
تان دیهلی
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو،
حجرا
په 3:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 4 بجو.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو زیه به بل موضوع ته. په پاکستان کې د وروستیو سیلابونو له وجې ساروی هم سخت متاثر شوی دي. هلته د قدرتي افتونو د نظم اداروي په هغه هیواد کې د سیلابونو له وجې تر 100 لک زیات ساروی وجل شوی دي. په خیبر پختونخوا کې هم په زرګونه ساروی وجل شوی او ځینو ته ناروغۍ لګیدلې دي. د صوبې د لایف سټاک محکمې مشر ډاکټر عالمزه پرون مشال ریډیو ته ویلي دوی په ځینو سیمو کې د ساروو د ناروغیو د کنټرول لپاره واکسین هم پیل کړی دي. تفصیل په دې رپورت کې.
په پاکستان کې د قدرتي افتونو د نظم کامې ادارې NDMA ویلي چې په هغه هیواد کې د سیلابونو له وجې تر 100 لک زیات ساروی وجل شوی دي. په دغو کې زیاتره اوبه وړي او ځینې بیا د سیلابونو له وجې د پیدا شوو ناروغیو او یا د خوراک د کمی له وجې مړه شوي دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د ساروو د چارو یا لایف سټاک اداروي په صوبه کې تر اوسه د سیلابونو له وجې 350,000 چرګان او 45,000 ساروي مړه شوي دي. د صوبې د لایف سټاک محکمې مشر ډاکټر عالمزیب د سپتمبر پر 2 مشال ریډیو تول د خلکو مالونو او ساروو ته تر ټولو زیات تاوان په ډیر اسمل خان ضلع کې رسیدلی.
تقریباً 25,000 واگانی میخی، تقریباً 2,800 واگانی میخی دی او دغه شان 7,000 زیات واگانی دی، 7,000 زیات ګړی دی، 7,000 زیات دی دا چیلای دا زه شوې. نو ټول من سره د چرګانو او دغه سره چې دی دا 90,000 بای دغه اموات من سره شو سپور.
دا په داسې حال کې دا چې په خیبر پښتونخوا کې زیاتره د ساربو د فارمونو مالکان وای د سیلابونو وروسته حالته د ساربو د خوراک لپاره د ګیا او پوسو کمې راغلي. صدې ضلع د ساروو د یو فارم مالک حامد علي مشال ریډیو ته وایي په سیلابونو کې ځینې ساروي مړه شول او ځینو ته بیماری لګېدلې دي.
زموږ خپل فارم ته اوبه راغلې وي، دوکاندار چې زموږ یو فصل ټول اوړې وي، مطلب کومه چاره چې ولې موږ د جوار اوس چې موږ ته کومو نو هغه خراب کړو فارم کې چې موږ ته کوم ستورو کړه کال جی ولې نه اوتا ګوټوا مرز یو تبق مرز دا چې یو ګل ګوټو وته وي او یو تبق.
بلخوا د 400 ضلع د افغان کډوالو د یو کیمپ اوسیدونکو ستانه ګل مشال ریډیو ته وایي سیلابونو ترې ساروی یو لو ترو صبر سره چا هم رستانه دکړي.
ساروی می مو بو وړي دي، سامان می وړي دار سي وړي دي، اور ما نه یو اس په وړي د غواګانی د مال خزم منګه کار کو اور بل څه کار هم نه کړم. دا ساروی ساتو بس یو غړ سي خرڅوي اور پېت خرڅو نور څه کار من نه کړم.
دا په داس حال کې دا چې د خیبر پښتونخوا سیلاب متاثرین وای دا وخت ساربو زنی ناروغي وندېخمن کړی دي. خو ډاکټر عالمزیب مشال ریډیو ته ویل دوی په صوبه کې د ساربو د مختلفو ناروغیو د کنټرول لپاره په ځینو سیمو کې د واکسینو ورکول هم پیل کړی دي.
اوس به موږ دا کوو چې خاص تر بیماری داسې چې هغه خطرناک نو هغه د پاره وي سي او چې کوم د خوراک د پاره موږ دوی بس کوو ګټه کې هغه او بچو چې غذا باید چې څلو کې نش پد نش اخلي.
په پاکستان کې ورسته او سیلابونو د 3.5 میلیونو نه زیات خلک متاثر کړي او په لکونو کورونو ته تاوانونه رسولي دي او همدا شانې په کورونو او یا فارمونو کې په لکونو ساربو او چرګانو ته هم سخت تاوانونه رسولي دي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویبپانا mashalradio.com کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
د کورنۍ چارو پاړه د سینیټ د سټینډینګ کمیټې مشر محسن عزیز د سپتمبر په 20مه د ټرانسجنډر پرسنز اکټ په نامه د خواجه سراو د حقونو په قانون کې د بدلون لپاره د انټرسیکس پرسنز ترمیمی بل 2022 په نامه سینیټ ته یو قانوني مسوده وړاندې کړې ده. د دې وړاندې د جماعت اسلامي د سینیټر مشتاق احمد خان په ګډون یو شمیر نورو کسانو د دې قانون پر ضد وفاقي شریع عدالت ته خواست کړې ده او په دې کې د بدلونونو غوښتنه کړې ده. ناقدین وایي چې که دا قانون عملي شي نو دا به د اسلامي اقدارو ضد اقدام وي او هم جنس پرستۍ ته به لار هواره کړي. خو د خواجه سراو د حقونو سازمانونه دغه نیوکې بې ځایه بولي او وایي چې دوی د نورو خلکو په شان د تعلیم، صحت، روزګار او وراثت کې د برخې حقونه غواړي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د ټرانس اکشن په نامه د خواجه سراو د سازمان یوې غړې ریحانه ویل چې باید ټولنه دوی د انسانانو په توګه ومني. خو په پاکستان کې د جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام په ګډون یو شمیر مذهبي ډلو د قانون مخالفت کړی دی او پکې د اسلامي اصولو د لاندې د بدلونونو غوښتنه کړې ده. د جمعیت علما اسلام یو مشر او پخوانی سینیټر مولانا راحت حسین وایي چې که په 2013 کال کې منظور شوی قانون عملی شي نو نوی کل به بیلاری شي او د اسلامي حکمونو نه به سرغړونه وي. نوموړی وایي هغوی به د هر هغه قانون مخالفت کوي چې مذهبي قدرونه د پښو لاندې کوي.
چې سړی مرد دي او نه ښځه نو هغې ته خونسا مشکل وي. او دې کې دا خبره نشته دی چې یاره د خونسا مشکل د حقوقو نه څوک انکار کړي، نو هغه یو شریعت دی او هغې ته الله حقوق ورکړي دي، موږ د هغو حقوقو انکار نه کوو. خو د هغې په اړ کې همجنس پرستۍ له یو وده ورکول چې هغه زموږ د پارلیمنټیرین بعضې پارلیمنټیرین هغه مغرب زده خلک دی یا هغې کې جنس بدلول، نو دا شریعت د دې اجازت نه ورکړې. لحاظ موږ د دغه شي غندنه کوو، د خونساګانو د حقوقو پاسداري دا اولنی اسلام کړې ده موږ کوو او ټوله دنیا
دا. په داسې حال کې دا چې د وفاقي شریع عدالت چیف جسټس سید محمد انور د سپتمبر په 16مه د ټرانسجنډر پرسنز پروټیکشن اکټ 2013 پر ضد د یوې مقدمې اورېدنه وکړه. عدالت د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان، د پیپلز ګوند فرحت الله بابر او د خواجه سراو د حقونو فعال الماس بوبی د مقدمې برخوال ومنل او هغوی ته په راتلونکي اورېدنه کې د دلایل وړاندې کولو حکم ورکړ. په دغه اړه په پیښور کې د حقونو فعال قمر نسیم وایي چې له بده مرغه اعتراض کوونکو د قانون په سمه توګه نه دی مطالعه کړی.
داسې کوم کې دی شي چې عدالت فیصله مخې ته راشي نو به هم ضرورت پاتې نشي سمبلې کې د پدې باندې قانون سازي کولو، او که پدې حواله سره قانون سازي کې ترمیم منظور کړل شو نو د وفاقي شرعي عدالت فیصلې ضرورت به پاتې نه شول شي. بهر صورت دا قوانین چې کم دي دا جوړیږي، په قوانین کې غلطیاں هم وي لکه مسلسل امینډمنټس کیږي په آئین کې ترمیم کیږي، نو مونږ وایو چې دا خبره چې کم وفاقي شرعي عدالت ته هغه ته پرې خودل پکار دي او یا چې کم قانون ساز اسمبلی ته هغه دې په دې باندې بحث وکړي چې آیا دې کې څه غیر اسلامي شته او یا څه داسې سجونه خونه دي چې هغه زموږ د معاشرې لپاره نقصان دي. دا
یادونه ورده چې د ټرانسجنډر پرسنز پروټیکشن اف رائټس اکټ په نامه قانون د پاکستان پارلیمان په کال 2013 کې منظور کړی دی. د دې قانون تر مخه خواجه سراو ته د خپل جنس د شناخت د حق ورکولو په ګډون د تعلیم، صحت، روزګار او وراثت کې د برخې حقونه هم ورکړل شوی دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
دو پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف بلند جمعہ پورس د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی غونډه ته وینا کوي. د سرکاري ریډیو د یو خبر لمخې په خپل وینا کې به وزیر اعظم د پاکستان د وروستیو سیلابونو د تاوانونو هلته د مرستو پر رسولو او د بیا بحالۍ په کارونو باندې زیاتې خبرې کوي. اوریدونکو د خیبر پختونخوا د ساروو د چارو یا لایف سټاک اداروي په صوبه کې تر اوسه د سیلابونو له وجې 350,000 چرګان او له 6,000 څخه زیات څاروي مړه شوي دي. د صوبې د لایف سټاک محکمه مشر ډاکټر عالم زیب پرون مشال ریډیو ته ویل د خلکو مالونو او ساربو ته تر ټولو زیات تاوان په ډیر اسمل خان ضلع کې رسیدلی دی. او بل خبر دا چې د نړیوال هیکر ډلې فعالان وای په ایران کې ګڼې سرکاري او حکومتي ویبپاڼې د نامعلومه کسانو لخوا د انټرنیټ نه لرې کړل شوې دي. دا ګام د هغه مظاهرو په حمایت کې پورته شوی چې په ایران کې د پولیسو په حراست کې د یوې 22 کلنې نجلۍ مهسا امینی تر وژل کېدو وروسته پیل شوی. او اوس هم راځو د مشال ریډیو کلتوري او ادبي پروګرام د مشال ریډیوي مجلې ته. دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار نجیب عامر جوړوي.
د مشال ریډیوي مجله د مشال ریډیوي مجلې ګران اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه ومنه. داونه په خبرونه کې له شاعر لیکوال او سیرونکي مصطفی سالک سره مرکه لرو. نوموړي تازه یو سیرنیس کتاب خپور کړی دی. ورپسې به خوست لاړ شو چرته چې د چینار مشاعره جوړه شوې وه او له هغه ځای به رپورټ تاسو ته درواورو. همدارنګه کوټې ته هم ورځو چرته چې د پښتني انځورګری آریانا دیدم د انځورونو یو نندارتون جوړ شو. د مشال رادیو سره اوسئ. په دې وروستیو کې شاعر لیکوال او ژورنالیست مصطفی سالک د افغانستان معاصر شعر په نوم یو کتاب ولیک او دانش خبرندوی ټولنې خپور کړ. دا چې په افغانستان کې معاصر پښتو شعر له کومو پړاوونو راتیر شوی او کومې لوړې ژورې پکې نغښتې. په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد له ښاغلي مصطفی سالک سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې پښتو معاصر شعر یې په څو دورو یا پړاوونو ویشل دی. نوموړي په ځواب کې ویلي:
عابد صاحب، ما پښتو معاصر شعر په شپږو پړاوونو باندې تقسیم کړی دی، په شپږو دورو مې ویشل دی. لومړۍ دوره د روښانتیا پړاو دی. د روښانتیا پړاو هغه پړاو دی چې د انګریزانو د راتللو سره یو ځای شروع شوی دی. لکه څنګه چې د انګریزانو د راتللو سره په پښتونخوا کې نوی شعر شروع شوی دی، دغسې په افغانستان کې هم د انګریزانو له راتللو سره نوی شعر پیل شوی دی. په 1939 زیږدیز کال کې کله چې انګریزان راغله، نو دلته د پښتو نوی شعر شروع شو. دا شعرونه به په سراج الاخبار کې خپرېدل، نو سراجي دور هم دې ته وایي. هیواد پالنه، خپلواکي غوښتنه، د اختناق او فساد رټنه، د مثبت علوم او نوي فرهنګ خپرونه، او د انګریزانو په مقابل کې د ختیځ د مسلمانانو راویخول لوی ځانګړتیاوې وې. په دغه دوره کې پښتو شعر تر 50 ستورو ډیر کار وکړ چې د پښتو د معاصر شعر بنسټګر دي. د دوی د شعر منځپانګه ملت جوړونه، ژب پالنه وه، دغسې د فطرت انځورګري وه. په دغه دوره کې پښتو چې وه ډیر ترقي وکړه، راډیو ته لاړه، په راډیو کې به مشاعرې کېدې، دغسې مجلې چاپ کېدلې چې په هغې کې د شعر خپله برخه وه، کتابونه چاپ کېدل.
سالک صاحب، تاسو ویل چې په لومړي پړاو کې پښتو شعر د انګریزانو د یرغل په وړاندې د مبارزې شاعري یا د روښانتیا دوره وه. بیا مو دویمې دورې یا پړاو ته کوم نوم ورکړی او په دې دوره کې کومو شاعرانو څه ډول شعرونه ویل؟
دویمه دوره د ویښتیا دوره ده. کله چې په 1990 لمریز کال کې د افغانستان ازادي واخیستل شوه، ورپسې په 1900 لمریز کال کې په کندهار کې د وزیر محمد ګل خان په نوښت د کندهار ادبی انجمن رامنځته شو، درې کاله کار یې وکړ. بیا کابل ته راول دول شو یو کال فعال پاتې شو وروسته د کابل د ادبی انجمن سره یوځای شو د پښتو ټولنې نوم ورکړل شو دغه د پښتو ټولنې نوم چې ورکړل شو نو په دې کې بیا د ویختیا پړاو شاعری پیل شو د ویختیا پړاو شاعران پنځه ستوري دي لکه عبدالروف بینوا ګل پاچا الفت قیام الدین خادم عبدالحی حبیبي او صدیق الله رښتین او سید شمس الدین مجرور هم په همدغه ډله کې و چې ښه شعري نوښت یې درلود ځینې شاعرانو نقادانو لیکوالانو دغه د روښانتیا پړاو داسې ګڼلی دی چې کله کله د نظره غورځولی دی ځکه دوی وایي دا شاعري دومره کمزورې ده صرف وزن او قافیه او ردیف یې جوړ دی نور ځینې ځایونو کې دا مات دی په دې کې نوي خیالونه نوې خبرې نوي شعري فورمونه نشته نو دا باید د یوې ادبي دورې د پیل په ځای باندې پیل مونږ راوانخلو خو ځینو بیا دا یوه دوره نو ځکه ما هم پې لنډ بحث کړی دی په خپل کتاب کې د دې دورې په شاعرانو مولوی سالم احمد کندهاری مولوی غلام محیالدین افغان عبدالغنی مستغنی عبدالهادی داوی مولوی عبدالواسع کنداری او ځینې نور راځي
سالک صاحب د ویښتیا په دې پړاو کې چې تاسو ورته ځانګړې دوره ویلي کومو شاعرانو شاعري کړې او د هغوی شعرونه مو څه ډول ارزولي دي
د ویښتیا پړاو دویم پیر ما بیا یوه بله ځانګړې دوره ګڼلې ده ځکه د ویښتیا پړاو مو ځکه په دوو برخو وویشه چې د پنځو ستورو د ځلېدو نه وروسته پنځه ویشت یا دېرش کاله وروسته د زلمیانو ځوانانو یوه بله ډله میدان ته راغله چې په دوی کې ماسترانو ډاکټرانو او په نړیوالو پوهنتونونو کې لوستي کسان هم وو دوی د شعر نړیوال عناصر پښتو شعر ته راولېږدول روان شناسي فلسفه وطن پالنه او دغسې نور عناصر چې وو هغه دوی را دغه کړه راولېږدول دغسې انځورګري ډېره شوه په پښتو شعر کې ډېرې ژور نادر تشبیهات او ژورې استعارې پکې راغلې نو دا یو بیل دور دی د دې دورې په شاعرانو کې د محمد صدیق پسرلی سلیمان لایق عبدالشکور رشاد عبدالباری جهانی عبدالله بختانی ډاکټر باودین مجرو عبدالله غمخور پوهان محمد رحیم الهام موسا شفیق سعدالدین شکون حبیب الله رفیع ډاکټر مجاور احمد زیار محمد ګلاب ننګراری امان الله سیلاب عبدالکریم محب عزیز الرحمن ممنون سید احمد طاهر بینا سید محمد سلام بیدار غلام الرحمن جرار محمد ابراهیم خواخوږی عبدالقدوس پرهیز حبیب الله تگه دوست شینوار نصر الله حافظ ملنګ جان مستوره شال کبرا مظهری عبدالمنان دردمن برکت الله کمین عبدالروف قتیل غلام دستگیر رنگ سیلاب ساپی محمد عارف غروال محمدین جواک محمد ابراهیم عطایی او ځینې نور نمونه راځي
سالک صاحب ستاسو په دې کتاب کې یو پړاو د وختون په نوم هم شامل دی او د هغه شاعرانو د شعرونو نمونې مو په کې راخیستي چې د نور محمد ترکی نه واخله د ډاکټر نجیب الله تر واکمنۍ پورې شاعري کوله دا وختون په دې پړاو کې کومو شاعرانو شاعري کوله او د شعرونو منځپانګه یې څه ډول وه
د دې دورې په شاعرانو کې صدیق کاون اساق ننګیال احمد تکل عارف خزان علی ګل پیوند افضل ټکور لطیف بهاند افضل شیرزاد اسدالله اسد اسماعیل یون عزیز تحریک فضل الله گران عبدالهادی هادی لطف الرحمن خاموش تاج محمد یاره غلام جان جاکړ حفیظ الله خوګمن فاروق فردا ابراهیم شیدواره سلطان جان کلیوال خیال محمد کټوازه غلام احمد کاموال بلقیس مکی صفیه صدیقی پروین ملال شاهسوار سنگروال ممتاز ارمان محبوب سنگر باقی بریال شفیع الله بابرزه نظیف الله تکل کمال الدین مستان وکمه سوا و آصف بهاند محمد معصوم هوتک او لال پاچا ازمون نمونه اخیستلې شو تر دیار لسو پنځه شپیتم کال پورې دا وختون پړاو شاعري شواري وه بیا ورو ورو دلته په کابل کې د نقد غونډې پیل شو چې هم په کورونو کې کېدې او هم د ټولنو د خوانه کېدې نو دې سره د اوختون د پړاو په شاعرۍ کې خوند پیدا شو چې وروسته ښه شاعري هم پکې وشوه او د اساق ننګیال غوندې نوښتګر شاعران مخې ته راغلل
سالک صاحب تاسو وویل چې د دیارلس سوه پنځه شپېتم لمریز کال پورې په افغانستان کې د اوختون په نوم شاعري شعار بلل کېږي داسې په پیښور کې هم شاعرانو د مقاومت په نوم شاعري کوله چې داغه وخت د شوروي اتحاد د یرغل په وړاندې شعرونه ویل او تاسې د پنځمې دورې په نوم په خپل کتاب کې ځای کړي. ګڼ شمېر نقادان د دې دورې شاعري هم شعار ګڼي. تاسې ورته په کومه سترګه کتلي دي؟
تصور تر کودتا وروسته په میلیونونو افغانان بهرنیو هیوادونو ته کډوال شول چې لوی ادبي مرکز پیښور و. دلته هم د کابل په څیر شواري وه. د وطن خبره کوله، د ازادۍ خبره کوله، د جهاد خبره کوله، زخمونه یادول، پرهرونه یادول، بمباری یادولې، خدا هر څه پرته له تخیله بیانېدل او کله کله بیان په قافیه او ردیف کې هم ستونزه وه. خو د وخت په تیریدو د جهادي سیند اوبه رڼې شوې او د هنر زرین کبان پکې ونڅېدل. په اشارو کې نوي تشبیهات تر سترګو شول، انځورګرۍ ته پام وشو، ادیبان د سرسری خبرو په ځای د معنویت ژورو ته ورښکته شول. کله چې جهادي شاعري له ابتذاله راووته نو د عاطف صدیق ارزښت خورا لوړ کړ. سپیدې مجلې، د افغانستان مجاهد او مهاجرو لیکوالو ټولنې او د پېښور سیمه ییز اغېز د افغان کډوالو ادب ډېر ښکلی کړ.
سلیک صاحب، تاسو د جهادي دورې په وروستیو کې پښتو شاعرۍ کې د نوښت خبره وکړه. په پېښور کې افغان ادبي بهیر چې تاسې هم له بنسټګرو څخه یې، دې دورې ته مو د شپږم پړاو نوم ورکړی. په دغه دوره کې بې له شکه د افغان شاعرانو په شعرونو کې نوښت لیدل کېږي، لاملونه یې څه وو؟
شپږمه دوره چې ما راخیستې ده او تر اوسه پورې روانه ده، هغه د افغان ادبي بهیر دوره. د افغان ادبي بهیر خو موږ او تاسو ته یاد دی چې څنګه شروع شو، او زه دا کریډیټ تاسو ته درکول غواړم چې که ستاسو په یاد دي په پېښور پښتو ادبي جرګه کې ما او تاسو سره ولیدل، دا د 1990 کلونو ابتدایي کلونه وو. بیا تاسو راته وویل چې ته صدر ته راشه، زه صدر ته درغلم. تا د کاروان صاحب سره ولیدل، هغه دې پیدا کړ، نورالحبیب نثار دې پیدا کړ، او دغسې د بهیر هسته کې خودل شو ستا د ګاډي تر څنګ. بیا په هغه هوټل کې به کېناستو، هلته به امان الله سا هم راته هغه ملګری شو زمونږ سره، حنیف خلیل و، شاه سعود و، ځینې نور ملګري وو. دغلته بهیر شروع شو او غونډې روزانه وې، چار ورځې غونډه کوله. بیا د هغې نه وروسته موږ وغوښته چې دا پراخه کړو. په دویم پړاو کې بیا د بهیر ځینې مشران موږ راګډ کړل، لکه رفیع صاحب، پسرلی صاحب او نور، چې د پسرلی صاحب تر سوري لاندې راټول شو، افغان ادبي بهیر جوړ شو. افغان ادبي بهیر غټه ځانګړتیا دا وه، عابد صاحب، چې دا د پیوستون پړاو. د پیوستون پړاو نوم ما ځکه ورکړی دی چې د کابل ادیبان هم پېښور ته راغلي وو. نو د پېښور ادیبان خو په پېښور کې وو، د کابل هم راغله، دا دواړه یو ځای شو په بهیر کې، دواړه یوه مفکوره شوه. او دواړه ډلې په افغانستان کې د جګړې د لاسه تنګې ته راغلي وي، نو یو ملي دریز یې ونیوه. دغه ملي دریز د افغان ادبي بهیر د شاعرانو تر ټولو لوی خصوصیت دی. افغان ادبي بهیر کې به مشاعرې هم کېدي، چې په دې مشاعرو کې به د افغانستان ادیبان مو او د پښتونخوا ادیبان به پکې هم وو، او داسې مشاعرې وې چې په سلګونو کسان به ورته ناست وو. د دې تر څنګ د دغه سیاره اونۍ د نقد غونډه کې د یا په شعر، یا په کیسه، یا په داستان، په یو ادبي سیند باندې به نقد کېده. نو دغه د نقد بهیر چې په افغانستان کې خورا کمزوری و، افغان ادبي بهیر د نقد بهیر ډېر پیاوړی کړ. او د همغې نه وروسته دې حد ته ورسېدی چې اوس په افغانستان کې په نقد باندې په لسګونو کتابونه لیکل شوي دي، چې دا ټول د افغان ادبي بهیر برکت و. او تر اوسه افغان ادبي بهیر روان دی په کابل کې.
مصطفی سالکو چې د باز محمد عابد پښتنې ځوابولې، هملته په افغانستان کې پاتې کیږو، خوست ته ورزو او هلته د چینار مشاعرې بنډار ته سر ورښکاره کوو. د سپتمبر په شپږمه مخم مهال په خوست کې د چینار څوارلسمه دودیزه کلنۍ مشاعره جوړه شوه. په یاده مشاعره کې له خوست سربیره د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ګڼو شاعرانو او د شعر او ادب مینهوالو برخه اخیستې وه. شاعرانو او فرهنګیانو دا ډول مشاعرې د ادب او فرهنګ د غوړېدا او نوو استعدادونو د راټوکېدو په برخه کې ګټورې وبللې. نور حال د نجیب الله لوخیل په راپور کې ورو.
د خوز د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني مشال رادیو تول شاعرانو دا موقع لرله چې د خپل ذوق او فکر برابر شعرونه او نظمونه چنار مشاعره کې وړاندې کړي.
یوازې شاعرانو ته موقع ورکړل شو، که څه هم اوس ډیر شاعران پاتې دي، خو د وخت کمبود وجوه نه دا چې څوک مو قصدن پاتې کړي دي، بلکې ټول مو آزاد پریښي وو، هر قسم سره د خپل طبیعت شعرونه دوی ویل.
خوسته فرهنگ پال نورشاه نورانی وایي دا ډول مشاعرې د ادب د بډاینې لپاره په ګټه تمامېږي.
دا ډول مشاعرې په سیمه یا منطقه کې یا په ولایتونو کې د فرهنګ د پیاوړتیا د ادب د غنا لپاره ډېرې مهمې دي، ځکه په دې کې د فرهنګ لپاره کار کېږي، د ادب د غوړېدا لپاره کار کېږي او بلابل استعدادونه ځوان استعدادونه په دې کې راټوکېږي.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، بیتونه، غزل او نظمونه ولوستل. دریو تنو شاعرانو سلیم وصال، شیر محمد مجبور او مستغفر گربز خپل شعرونه داسې وړاندې کړل.
ما خو یل چې بیا چا ودنه شوی خلک پتا باندې د خیره ډولو پرم می ساده خلې جوړو خلا بیګام شوندو د خیره ډولو
دغنه راغلم مده خر پلوري منډ وکړه بیرته مریض راغلم درمان مې پکې ونلې دا دیکھا مری دیگر دئی خواسمان ہم کرے گی دیکھا مری دیگر دئی خواسمان ہم کرے گی گلی وری کی خباران میں پکون لے دا
دسروس کروٹو پر سر خول زڑا دائمی پرتا بندے راٹول زڑا بلا تشبے در سر نہ چڑے گی تدا سی لگدا ٹول زڑا.
په مشاعره کې یو شمېر شاعرانو خپل شعرونه د ترانوم په انداز وړاندې کړل چې حاضرینو په تودو چکچکو بدرګه کړل. جاوید دلدار او محبت مندوزی خپل ترانومونه وړاندې کړل.
ټوله دنیا په یو سړی خولې دا ټوله دنیا په یو سړی رنگیږي ټوله دنیا په یو سړی رنگیږي
در حسکن دزڑا ٹوٹا دستر گو تور دے وطن شرم دے مئی خرس وئی ٹکرے دمور دے وطن.
دی یادوانی ورده په ورسته یو لسیزو کې د افغانستان د یو شمیر نور ولایتونو په شان خوست کې د چنار، پکتیا کې د نختر، لوګر کې د سنزلګل، میدان وردګو کې د منیګل او پکتیکا کې د سلیمان غر کلنۍ مشاعری دود شوی دی.
د خوست له مشاعرې نه راګرځو او ورزو کوټې ته، چېرته چې د انځورګرې آریانا دیدم د انځورونو دو ورځنۍ نندارتون د سپتمبر په 9 جوړ شو. په دې نندارتون کې د آریانا دیدم لخوا جوړ شوي انځورونه د خلکو د پام وړ وګرځېدل. ما له آریانا دیدم سره خبرې وکړې. په سر کې هغه تاسو ته د ځان په اړه لنډ معلومات درکوي.
زه آریانا دیدم هغه څوک یم چې د خپل انځورګرۍ له لارې خپل ځان ظاهروم. اصل کې زه د جنوبي پښتونخوا ژبې څخه تعلق لرم او په کوټه کې پیدا شوی یم. زه هغه څوک یم چې د خپل هنر د انځورګرۍ له لارې خپل ځان ظاهروم. زه هغه آریانا دیدم یم.
صحیح. نو په خپلو چارو کې بریالی اوسه او هنرونه ډیر دی، تاسو په کې د انځورګرۍ انتخاب وکړو، آیا د دې څه خاصه وجه وه؟
هو هنرونه خو بېشکه ډېر دي، لیکن په پښتونخوا وطن کښې نه. د هنرونو په پښتونخوا وطن کښې غیر موجودګي ځان ته جلا ډېر غټ ډیبیټ دی. خو خیر، زه ستاسو هلته راځم. زما دپاره د پښتونخوا وطن کښې هنرونه دي هغه لکه ټپې دي، غاړې دي، انګۍ دي، متلونه دي، د لاس چې کوم کار دی زموږ پښتنې ښځې دا د لاس چې کوم کار کوي، دا غاړې، دا ګریوانونه چې جوړوي، دا ځان ته یو ډېر لوی هنر دی. بالکل. خو زما انتخاب انځورګری ده. زه د خپل انځورونو له لارې زه خپل ځان ظاهروم.
صحیح نو زما پښتنه ممدا ده چې دې لارې ته چې راتلې څه خاص علاقه مو موجود و زړه کې و وړوکوالې نه مو داسې ارمان و چې دغه د خدای پاک جوړه کړې ښایسته دنیا چې دا یا د ښایسته مخلوق چې دی دا به یو ورځ تاسو راپاسیږئ برش به لاس کې نیسئ رنګونه به وي تاسو به یې انځوروئ او په یو ښایسته بڼه به یې نړۍ ته وړاندې کوئ
خبر خدا سے دا چی زموج پشتنی انجونا یا کگ سرا دا ہر نسل انجونا چی وی آغا فطرتی دوی آرٹیسٹی وی
بالے
دا با آر تا راتلل او آر تا ود ورکول دا بیزان تا یو سوال دی او زموج پشتنی گر سرا سیزا ہر زی بینا زموج ہر انجلی چی دا آغا آرٹیسٹ دا صحیح
نو تاسو یو داسې هنر انتخاب کړی اریانا دیدم چې خای ډیر خلک ورسره جوړ نه وي نو جنجالونه خو به هم تاسو لیدلی وي کنه
جنجالونه خو ښکارا خبره ده جنجالونه ډیر دي ډیر لکه داسې زموږ قبایلی معاشره ده په قبایلی معاشره کې خو څه خلک نه غواړي چې نجونه در راووزي او هغه د داسې د هنر ته وده ورکړي خو ها ډېر ما خو لنډ وخت کې ډېر خلک ولیدل چې هغه لکه بعلي ته راوتلي خلک دي زموږ د پښتنو نجونو د پښتنو پیغلو تر څنګ لکه غرونه داسې ولاړ
صحیح او کله چې د کورنۍ ملاتړ وي بیا خو کار اسانه شي کنه
ظاهر خبره ده ظاهر خبره ده
صحیح رسمي زده کړې مو د انځورګرۍ په اړه کړي کنه شوقیه لګیا
نه فلال خو مسز دکړې نه دکړي خو شو کې لګي ما او زکړې بز اوس ما تقریبا ما بیا هفته کې چې ما اکیډمي شروع کړې ده
سیدا کوم اکیډمي د پدې اړه کوم لګاوریدونکو ته معلومات ورکړي
دا اکیډمي چې دا اصل کې د آرت اکیډمي ده
خو
ز خپل آرت ته ودا ورکول غواړم ځین چې نور زکړه هم پکې وکم نو به لوی آرټیست سم او لوی انسان شم
صحیح تاسو چې کوم انځورګری کوئ د دې انځورګری په بیلابیل قسمونه یې تاسو کومه لاره غوره کړې ده په دې کې دي کې سنمونه لري تاسو کنه د تاسو وایي موږ زړیر معلومات نه لرم که زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي
بالکل ولې نه آرت کې خو آرت خو په خپل ډیر مختلف شاخونه لري آرت کې سکیچز راځي ډراینګ راځي پینټینګ راځي سکلپچر راځي مختلف داسې انځورونه راځي زه په خپل ما څو قسم انځورونه جوړ کړی دي لکه ما سکیچز هم جوړ کړی دي ما پینټینګ هم کړی دي ما مختلف مټیریالز استعمال کړی دي هغه لکه داسې ما له بنګړې څخه انځورونه جوړ کړی دي موته کړی دي نه داغو څخه ما جوړ کړی دي لورجو څخه ما جوړ کړی دي وریزه د خوراک وریزه
بیر
مټیریالز استعمال راځي
صحیح نو موږ ویلی شو چې دا یو خدایي استعداد دی ځکه زده کړې خو تاسو اوس شروع کړلې خو تر هغې وړاندې تاسو ډېر کارونه کړي او خلک تاسو پیژني
او بالکل ما مختر دی لمخ سره زکر نه دکړي زکر به اوس لا بعد کو آټ ډیر وسې دی آټ ډیر پات دی ډیر زیات پات دی
صحیح او سمره وخت نه انزورګری کوي او سمره د سیسه حساب مساتل سمره انزورونه به موجود کړي
بالکل حساب مو ساتلې دی ما خو تقریبا د لس یولس میاشتې کې چې ما انځورونه شروع کړې دي انځورونه جوړوم په دې چې تقریبا ما تر شپېتو نه زیات انځورونه جوړ کړې دي
صحیح او مونږ اوریدلی چې تاسو په دې وروستیو کې د خپل انځورونو یو نندارتون پرانستیو دا نندارتون مو چیرې پرانستیو څو ورځې دوام وکړ او څومره خلکو پکې ګډون وکړ که حال ته راک
بالکل ولې نه په دې دا نندارتون تقریبا دا اوس دې هفته کښې زما په نندارتون ما را جوړ کړی وی دې نندارتون ته مختلف خلک راغلي ول لکه په دې نندارتون کښې علما کرام راغلي ول ډېر مشران زموږ راغلي ول لکه د عثمان الله زوی خوشحال خان کاکړ راغلی وي زموږ د پښتو د پښتونخوا د ایم پی اے شاینا کاکړ راغلی ولا وړانګ لوڼی راغلی ولا ډېر داسې قدردان مشران او پیغلې نجونې ځوانان دا ټول راغلي وو په دې نندارتون کښې یې ګډون وکړ.
وړاندې څه کول غواړئ؟ سر مانونه په زړه کې لرئ؟ بل نمایش په کلی
مننه ډېر ساسو په زموږ دا خو لومړی نندارتون چې موږ را جوړ کړ. لنډ وخت کې به تقریبا موږ په درویشتم څلورویشتم او پنځویشتم سپتمبر باندې موږ بل نندارتون هم را جوړ کړی دی. په دې کښې به زموږ مختلف آرټسټان نجونې او الکان به راځي او دې نندارتون کښې به دوی خپل انځورګري به وړاندې کوي نړۍ ته. نو مخ ته هم زه ډېر پلانونه لرم. مخ ته زه غواړم چې دا نه یوازې آریانا دیدم راووزي بلکې د آریانا دیدم سره سره زما نورې خوندې زما نور ورونه هم راووزي چې دا نړۍ ته ښکاره کړي چې پښتون یو ژوندی قام دی.
صحیح دا مره ته وایي چې پښتنې مېرمنې خو ډېرې ستونزې لري. آیا تاسو د دوی د ستونزو هوارې په دې آرټ کې وینئ، په انځورګرۍ کې وینئ؟ تاسو کولی شئ چې د هغوی دردونه د دې انځورګرۍ له لارې نړۍ ته وښایئ؟
بالکل، ولې نه. زموږ پښتنې ښځې چې دي هغه چې په وطن کې او یا په کور کې چې هغوی باندې کوم رقاوتونه او بندیزونه دي هغه ما په خپل انځورګرۍ کې ښکاره کړي دي. ما اصل کې یو هنرمند چې وي هغه خپل تخلیق چې وي هغه د خپل هنر له لارې کوي. نو ما داسې ډېرې ښځې د خپل هنر له لارې ما ظاهر کړي دي چې زموږ په پښتنو ښځو باندې کوم بندیزونه روان دي.
صحیح. خلکو ته به په آخره کې څه پیغام ورکول غواړي آریانا دیدم؟
انځورګري یو داسې هنر دی چې هغه په پښتونخوا وطن کښې که بالکل نشته. زه غواړم چې د انځورګري دپاره په دې پښتونخوا وطن کښې ادارې جوړې سي. وایي چې انځورګري په پښتونخوا وطن کې جوړ سوی ناورین په ډېر ښه انداز ښکاره کولی سي او داسې ډېرې پښتنې خوند دي چې هغه دا هنر ډېر په اسانه زده کولی سي. وایي چې پښتنې پیغلې د لاس د ټک کارونه کوي ځکه دوی له رنګو سره ډېر نږدې پاتې شوي دي او داسې انځورګري که به پښتنې پیغلې ډېر خوندور رنګونه رامخته کړي او د انځورګري په ژبه به خپل ځانونه ښکاره کړي او د انځورګري ادارې به په پښتونخوا وطن کښې نه صرف انځورګري ته وده ورکړي بلکې دا ډېر د ډېرو هنرمندانو ترمنځ به یو کنکشن هم جوړ کړي لکه چې د دا خبره واضح ده چې کامونه د آرټ له لارې جوړېږي.
صحیح. نو ډېره زیاته مننه آریانا جانې چې مشال رډیو ته مو وخت ورکړ او تاسو مصروف هم وایي. ما ته پته ده تاسو ډېره مینه وکړله. بریالۍ اوسې، لا نوره وځلېږې.
مننه ډېره ستاسو چې تاسو وخت راکړ او زموږ ستاینه مو وکړه. ستاسو ډېره مننه او د ټولو وروڼو زه مننه کوم چې نن په دې وخت کښې دوی د خپلو خوندو څنګ نه پرېږدي او د خپلو خوندو تر څنګ ولاړ دي.
د آریانا دیدم له همدې مرکې سره د خبرونې وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ پورې خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. د الله پامان.